شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې خبرونه کې زه احمد شبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې میر احمد ساپی مخته وړي. السلام علیکم. نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست وزیر له افغان حکومت غوښتي دي چې له فساد سره په مبارزې کې هڅې پراخې کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
افغانستان کې د کورونا دویم څپې لپاره ممکن بیا بندیزونه ولګول شي. په افغانستان کې د امریکا د سفارت سرپرست له افغان دولت غوښتي چې له فساد سره معنا لرونکي مبارزه وکړي، او د خبریالانو د ساتنې کمیټې له ایران غوښتي چې د خبریالانو زنداني کول ودروي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر دغه هیواد کې د کورونا د دویمې څپې د کنټرول لپاره ولسمشر ته د ځینو بندیزونو وړاندیز کړی دی. احمد جواد عثماني نن په ار کې د کورونا د دویمې څپې د مدیریت په نامه غونډه کې وویل د ودونو پر سالونونو سربیره باید ورزشي کلبونه او حوزونه هم تر پسرلي پورې بند شي. ښاغلي عثماني د فاتحې مراسمو، لوبغالو کې د نندارچیانو د محدودولو او د ماسک تړلو د جبري کېدو سپارښتنې هم وکړې. د وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه محدودیتونه ځکه پام کې نیولې چې دغه هیواد کې د ویروس خپرېدل او له کبله مړینه بیا زیاته شوې.
هفته گذشته که هفته 48م میشه،
تیر اونۍ چې اتصال ویختمه اونۍ و د کورونا مثبت پیخي 1400 اتا ورسېدی. دا شمیره د اتصال ویختمه اونۍ پرتله 200 پیخي زیاتوالی خایي.
ولسمشر په نننۍ غونډه کې ویلي چې دغه وړاندیزونه به دو پړاوونو کې عملي شي، او پر دې سربیره به د روغتیایي ادارو د وړتیا لوړولو ته هم کار کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي هیواد یې تمه لري چې افغان حکومت د روڼتیا او حساب ورکونې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن په څو ټویټونو کې ویلي چې دا کار له فساد سره د معنا لرونکي او پام وړ مبارزې له لارې شونی دی. ویلسن ویلي حکومت باید د زورواکو بخل پای ته ورسوي او هغوی ته دا په ډاګه کړي چې د دغو جرمونو په بدل کې به سزا ویني. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. چارواکی وای د بلخ چاربولاک ولسوالۍ کې وو پولیس له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی. د چاربولاک ولسوال زبیح الله زاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پولیس تیر شپه په تیمورک سیمه کې هغه مهال وژل شول چې طالبانو یې پر پوستي برید وکړ. وژل شوی پولیس د مزار شبرغان لوی لارې د قطعې سرتیری دي. بلورته په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیری وژل شوی. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده
یو همبی ټانګ چې بیست نارسیده غوښتل شي بیست ځان ورسی د بیدارو امنیتی او دفاعي ځواکونو له لوري پیژندل شوی ده او وستل شوی ده چې غین پیجار کړی ده. په ترڅ کې زموږ درې د ملي اردو سرتیری په شهادت رسیدلې دي، دوه زخمیان دي.
خبرونه له ازادي رادیو نه اوریده. خبريالانو د ساتنې کمیټې سي پي جي له ایران غوښتي چې د خبريالانو زنداني کول ودروي. د خبريالانو د ملاتړ دغه نړیواله ادارې د غوښتنه پرون په یو اعلامیه کې ورسته له هغه وکړه چې ایران دوه اویا کلن خبريال کیوان سميمي د تیر کال مظاهرو د پوښښ له کبله په درې کاله بند محکوم کړ. په دغه کمیټه کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د پروګرامونو لپاره همغږي کوونکی شریف منصور ویلي د دوه اویا کلن خبريال زنداني کول دا ښيي چې د ایران قضایی او عدلی سیستم در رسنیو په وړاندې څومره سپکونکی دی. د ویلي سمیمی او نور هغه خبریالان باید ژر تر ژره خوشی شي چې د خبری پوښښ په جرم زندانی شوي. د روسیې د پارلمان استازو جرګې د هغې لایحې وروستۍ بڼه تایید کړه چې پخوانیو ولسمشرانو ته په پراخه کچه د عمر تر پایه قضایي معافیت ورکوي. د روسیې استازو جرګې یا دوما نن دغه قانون ته د اساسي قانون د تعدیل د هغې طرحې له مخې رایه ورکړه چې سږ کال یوې ټولپوښتنه کې تایید شو. په اساسي قانون کې دغه تعدیل اوسني ولسمشر ولادیمیر پوتین ته شونې کړه چې تر 2018 کاله پورې واک کې پاتې شي. د نوې لایحې له مخې د دولت پخواني مشران او د کورنۍ غړي یې ټول عمر له قضایي تعقیب بخل کیږي، او څوک نشي کولای چې هغوی ونیسي او یا یې توقیف او تعقیب کړي. دمیتری میدودوف د روسیې یوازینی پخوانی ژوندی ولسمشر دی. نوموړی له 2008 نه تر 2012 کال پورې ولسمشر و. په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر په داسې حال کې له 15 میلیونو واوښت چې دغلته مسؤلین د کورونا ضد واکسین بیړني تایید ته یو قدم نږدې شوي. سبا د ډسمبر په 10مه اړوند چارواکي امریکا کې غونډه کوي او پر دې خبرې کوي چې د فایزر او بیونټیک شرکت واکسین ته بیړنۍ اجازه ورکړي او کنه. او د هغې لمړنۍ فضائي بیړۍ لازمیښتي الوتنې په وروستۍ شیبه کې بیرته لاس واخیستل شو چې ټاکل شوې وه مریخ ته انسانان ولېږدوي. د لوړې ارتفاع دغه ازمایښتي بیړۍ د سپیس اکس خصوصي شرکت اړوند وه او د امریکا تگزاس ایالت کې له الوتنې څخه باندې یو ثانیه مخکې له الوتنې تیر شول. پلان داسې و چې دغه فضایي بیړۍ د 12.5 کیلومتره په ارتفاع الوتنه وکړي او بیرته په عمودي ډول ځمکې ته راښکته شي. معلومه نه ده چې سپیس اکس به څه وخت بیا د دغې بیړۍ د الوزولو هڅه وکړي، خو دغه شرکت پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې نن او سبا د دې کار امکانات شته.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخه لوړه درجه و چټي یو. هرات اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه یو لس چټي منفی دوا. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخه لوړه درجه سوال لس چټي درې. مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه و چټي یو. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخه لوړه درجه تل لس چټي پنځه.
دا سجی رادیو ما شامنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام، په افغانستان کې د امریکا سرپرست سفیر له افغان حکومت څخه د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د هڅو د پراختیا غوښتنه وکړه. تمه ده چې نن په دوحه کې د افغان سولې د خبرو پر اجنډا بحثونه پیل شي. د جګړو ځپلو غوښتنه هم په دې خبرونه کې در سره شریکو چې له دواړو لوریو څخه یې لري.
ولس لومړی د اوبو ډوډۍ لا قربانت اړتیا لري، تاسو باید یو جدي قربان وکړئ.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان د رئیس څرګندونه لري.
په افغانستان کې نسل وژنه شوې ده، خصوصا د کورنیو جګړو په وخت کې.
نن د نسل وژنې د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ ده او د دې خبرې مجلې په ورستیو کې.
تاسو هم د اوس لای میرمن رادیو سره ملي است.
په کندهار کې میرمن رادیو ته د بی پولی خبريالانو ټولنې جایزه ورکړه. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج د افیر راس ویلسن تمشکره کړې ده چې افغان حکومت د شفافیت او حساب ورکونې په برخو کې خپلې ژمنې پر ځای کړي او له فساد سره مبارزې ته لومړی ټوپ ورکړي. د شاغلي ویلسن د دې څرګندونو جزئیات له کابله د امید زهیر مل پر راپور کې.
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سرپرست سفیر راس ویلسن وایي له افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتو تمدا ده چې د اداري فساد پر وړاندې یوې معنا لرونکې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. خغلی ویلسن د چهارشنبه پورس په خپل رسمي ټویټر باندې ولیکل، په دې کار سره افغان حکومت د روڼتیا او حساب ورکونې په برخه کې خپل ژمنتیا لا پیاوړي کړي. خغلی ویلسن پر افغان حکومت غږ وکړ چې د زورواکانو پر وړاندې د مجازاتو د بخښنې موضوع پای ته ورسوي، څو له اداري فساد سره مبارزه او اداري اصلاحاتو ته خپل ژمنتیا وښيي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکي زیاتوي افغان حکومت باید زورواکانو ته وخی چې د دوی لخوا د شویو جرمونو پر اساس به سزا ورکړل شي. خغلی ویلسن داسې مهال زورواکو ته د مجازاتو د بخښنې پای غواړي چې له دې وړاندې هم یو شمیر لوړ پوړو چارواکو او اند ولسمشر لومړي مرسیال امر الله صالح ویلي یو شمیر زورواکي او بوملي شورا کې د خلکو استازي په اداري فساد کې کړی دي. د امریکا متحده ایالات افغانستان سره د مرسته کوونکو په قطار کې لومړی ځای لري. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرد سیډونکو ادارې یا سیګار لقوله متحده ایالاتو له 2002 میلادي کال تر اوسه په ملکی برخه کې افغانستان سره یو سل دیرش میلیارد ډالر مرسته کړې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروی سفیر اندرسن لند منل اداري فساد سره د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت خپل خبرو کې ویلي له فساد سره مبارزه د تلپاتې سولې د راتلو لپاره یو مهم عمل دی.
At the same time that the Afghan
لادي سره په خوا کې چې په دوه کې د افغانستان د سولې په اړه دویم پړاو خبرې پیلېږي او خلک د سولې دراتلو لپاره له یو تاریخي فرصت سره مخ دي، راځي چې دا هم وایو چې له فساد سره مبارزه ډیر مهم عمل دی او دا مبارزه د افغانستان د سولې لپاره هم ډیره اړینه ده.
To take effect in Afghanistan
خود ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی بیا وای افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه تجمن دی.
حکومت افغانستان در مبارزه با فساد تلاشای زیاد را
افغانستان حکومت د اداري فساد سره د مبارزه په برخه کې ډیره هڅه کړې دي. پالیسي مقرري او قوانینی تصویب کړي پد او قضایی برخه کې او اند د لپاره ځانګړي محکمه هم جوړه کړې ده چې قضیه په خاص ډول وڅېړي. دا زما په مهم کار نه دي او نه کیږي چې سترګې ترې پټې شي.
چشم پوشی کړ.
لیداری فساد سره داسې مبارزه چې پایله ولري هغه غوښتنه ده چې تل نړیوالې ټولنې له افغان حکومت کړې ده. دا غوښتنه د نوومبر په 23مه د نړۍ د نږدې سلو هیوادونو استازیو هم د جنیوا په کانفرانس کې د افغانستان له حکومت څخه وکړه او د ډېرې خپلې مرستې هم له اداري فساد سره د سالمې مبارزې پورې مشروطې وبللې. د افغانستان حکومت هم ژمنه کړې چې له اداري فساد سره په مبارزه کې به ژمن پاتې شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل شوی دی چې نن په دوحه کې د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې په اجنډا بحث وشي. د حکومت و سرچینوي اور بند او د وزره نورو طالب بندیانو د خوشکېدو مسله به په اجنډا کې له شاملو مهمو موضوعاتو څخه وي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رډو سره په خبرو کې وویل لا معلومه نه ده چې نن به دغه ناسته وشي او کنه. په دې اړه جزئیات له کابل د نجی صاپی پر راپور کې.
په دوه کې د طالبانو او حکومت د مذاکراتي ټیمونو په طرز العمل له هوکړې وروسته ټاکل شوی چې د نن ورځې په ناسته کې یو شمېر مهم او برخلیک ټاکونکي مسایل په اجنډا کې ځای پر ځای شي. د افغان حکومت یو سرچینه وایي د افغان پلاوی له لورې به اوربند او طالب پلاوی له لورې به د وزر نورو طالب بندیانو د خوشي کېدو مسله په اجنډا کې له شاملو مهمو موضوعاتو وي. دغه سرچینه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل په دا کې به تر اوربند او طالب بندیانو د خوشی کېدو له مسلې سربیره سیاسي مشارکت او د کلیو د ملکی کولو مسله نور مسایلو وی چې په اجنډا کې ورته ځای ورکړل شي. لبلې خو د افغانستان د مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون ازادي رادیو ته ویل چې د اجنډا په اړه یادښتونه تبادله شوي او خبرې به تر سره شي.
د دواړو مذاکره کوونکو ډلو ترمنس د اجن مذاکراتو د اجنډا په اړه یادښتونه تبادله شوي دي. نن تمه ده چې په یو شمېر موضوعاتو باندې دواړه طرفونه ناسته ولري. په اساسي موضوعاتو د اجنډا به بحث وشي چې کوم څه په اجنډا کې ځای په ځای شي. زموږ تمه او توقع دا ده چې د اجنډا بحث هم د دواړو طرفونو ترمنځ مخته ولاړ شي او هر څه زر نهایي شي.
تر دې مخکې بیا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکو پلاو غوښتي و چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي ختمولو او په افغانستان کې د اوربن ټینګولو ته لومړیتوب ورکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم تیره ورځ ویلي چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې له اساسي خنډونو شمېرل کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان د حکومت تر څنګ ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو په افغانستان کې د اوربن ټینګولو غوښتنه کړې وه. له بلې خوا په تر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل لا معلومه نه ده چې نن به دغه ناسته وشي او کنه. افغان حکومت او د طالبانو مذاکراتي ډلو د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د ورستۍ کېدو خبر ورکړ. د تیرې سپتمبر میاشتې په 12مه نیټه په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل شول، خو پر کاري طرز العمل او ځینې نورو مسایلو هوکړې ته د نه رسیدو له امله تر اوسه د سولې د خبرو پر اصلي اجنډا غونډې نه دي شوې. هغه څه چې تمه کیږي ډېر ژر ترسره شي.
تمه ده چې نن په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ترمن د سولې د خبرو پر اجنډا بحث وشي. د روان کال له پیله چې کله د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی دی، تر دې دمه جګړې په افغانستان کې نه دي سړې شوې. د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسیون وایي چې د 2000 کال له پیله تر دې دمه نږدې 8000 ملکانو ته په افغانستان کې مرجوب لا وشته ده. خو یو شمېر جګړې ځپلي افغانان له دواړو لوریو له حکومت او طالبانو غواړي چې اوربند وکړي او لنډمهاله اوربند نه اوږدمهاله اوربند. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
لری پرتو ولایتونو او جګړیزو سیمو پلازمینې کابل ته راغلي چې خپل غږ تر حکومت او د جګړو ښکېل خوا ورسوي. سردار محمد سروري 29 کلن ځوان دی چې د هلمند ولایت د بولان او چانجیر جګړو اړکړای تر څو کابل ته رسی او خپل غږ اوچت کړي. سردار محمد وایي په دغه سیمو کې د جګړو له امله بې ځایه سوي او کورنۍ له یوې ولسوالۍ بلې ته په کډه کېدو ستړي سوي ده.
د جنگ پر ټولو شکلو اړخونو باندې دا ځخ کړی دی چې ولس لومړی د اوبو ډوډۍ لا اوربند ته اړتیا لري. تاسو باید یو جدي اوربند وکړئ. داسې اوربند نه چې درې ورځې وکړله. رااله سپشار کې مو پیږو غبر ستړی مې سره وکړل. کښېنه سره ډوډۍ مو خوړل. د دې شوې ښځه یو ښه خاطره لرم چې نیم سات ورس دلته ناس په چای ډوډۍ خوړلې په دا چنجه سیمه کې. خو کله چې نیم سات تیر سو د طالبان دلته د دولتي ځواکونو سره ناس و او هغه چې ورسره ناس ورته ویل چې وس نور زموږ نور ملګری راځي هغه بیا تاسې وژنې نه مو پرېږدي وایه
سردار محمد سروری په ماشومتوب کې ملول سوای خو په خبره یې لا هم کورنۍ ورته د ملول کېدو لامل نه دی ویلی. دی وایي له څوار لس کلونو را په دې خوا په هلمند ولایت کې خیاطي کوي خو په خبره یې تل د دوامداره جګړو شاهد و. اتلس کلنه سیما رضایی بیا په کابل کې د کوثر دانش کورس زده کوونکې ده. سیما وایي کله چې د لړم میاشتې په درېیمه په دغه کورس حمله وسوه دا هماغلته وه او د سترګو پر وړاندې ټولګیوال او دوستان یې ټپیان او ووژل شول. په دغه برید کې د سیما پښې زوبلې سوي دي.
هغه مهال مې عصبي شوک ولید کله چې یو څه شور شي زیات فشار روانې راځي زیاته ویریږم.
سیما وایي د وزل سویو ملګرو او ټولګیوالو له امله یې زیاته ځورېږي. سیما هم د جګړو له ښکېلو اړخونو د اوربند او د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د قربانیانو په لمانځغونډه کې په هیواد کې د وروستیو کورنیو جګړو له امله د ملکیانو د مرګزوبلې شمېرې خپرې کړې. د دغه کمیسیون مرستیال او کمیشنر محمد نعیم نظري ازادي راډیو ته وویل
د 11 سال اخیر بیشتر
په 13 کلونو کې له 15 زرو زیات ملکیانو ته په افغانستان کې مرګزوب لا وخت دی. یوازې د 2000 میلادي کال لا پیل تر دې دمه له 2000 کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ښاغلی نظري وایي دا چې سکل په دغه شمېرو کې څومره ښځې او ماشومان دي او دا چې د کوم ډول حملو او پوځي منرونو لامل ورته مرکزوب لوختی ده لا مشخصه کړی نه ده. خو په خبره د کال په پای کې به د مسایل هم خلکو سره شریک سي. د دغه کمیسون چارواکو هم په خپل ناسته کې د جګړې لخکیلو اړخونو په ځانګړې توګه له طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند او خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او نړیوال سازمانونه او هیوادونه دي د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د دسمبر 9 د نسل وژنې د قربانیانو یاد درنشت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین په دې باور دي چې په افغانستان کې د تیرو 30 کلونو د شخړو او جګړو په ترڅ کې جنگي جرمونه شوي دي، نسل وژنه نه ده شوي. خو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال له دې نظر سره مخالف دی.
د هغه تعریف له لحاظه چې د ملګرو ملتونو په کنوانسیون کې واضح ده، د هغه لمخې په افغانستان کې نسل وژنه شوې ده، په خصوصا په د کورنیو جګړو په وخت کې. تاسو وکتل چې هیواد او حتی ولایتونه په مختلفو جزیرو باندې تقسیم و، هر قوم یا د هر مذهبي ډلې یا د نورو سیاسي ډلو خپل ارخونه معلوم و، د یو بل ساحو ته نشو تللی یا بچ د یو بل په ساحو باندې به یرغل وکړلو. هلته به ډېری خلک وژل، ماشومان خزی هیچ باندې رحم نه دی کړی.
لال صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دغه مسایل ته چې په افغانستان کې سوي دي ته بشري جرمونه ویلای شي، ځکه دوی وایي چې نسل وژنې نوم ک پرېږدو د پراخو مسلکي څېړنو ته اړتیا ده. نو دوی وایي چې نسل وژنه دې ته نه سوي بلکې بشري جرمونه یې یادولای شي.
ګوره، په خوشنۍ سره چې زه د هغه د اخري خبرې سره متفق کیم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې پراخه څېړنې سرته نه دي رسیدلې، نه د ملګرو ملتونو د خوانه، نه د نور بشر د حقوقو د نهادونو د خوانه. دلته په افغانستان کې دومره وخت امنیت نه دی راغلی، دغه امکانات هم د افغاني نهادونو په لاس کې نشته دي، او نړیوال بنسټونه چې په دې اړوند باندې مسؤلیت په غاړه لري لکه د جنگي جرمونو نړیواله محکمه، د هغې سرنوالي یا ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا یا ورته نور نهادونه دي، هغه چې امکانات لري تر اوسه پورې په دې اړوند باندې تمبلي کړې ده. دغه څېړنې اثر ته نه رسولې یا په افغانستان کې د دوی د څېړنې لپاره زمینه نه ده مساعد شوې. دا بیل خبره ده چې موږ څېړنې نه دي کړې او موږ د دې نه سترګې پټې کړې چې په افغانستان کې نسل وژنه نه ده شوې. بالکل اول زد دی ما د کمیسون دی خبر سره موافق نه یم په افغانستان کې کوم سل وژنه نه وشوي نو هزاره ولی پختون وجلو پختون ولی هزاره وجلو هزاره ولی تاجک وجلو تاجک ولی ازبک وجلو ازبک ولی پختون وجلو دا د نسل وژنه نه ده دین نور سوی نسل وژنه که یو بل تعریف دی ورته ورکی چې هغه په ملګرو ملتونو په سندونو کې نه وي او د ځانه تعریف کوي هغه بل خبره ده
بل لال صاحب بیا هم پر دې مسله باندې ټینګار کوم کله تاسو هم تایید کړل چې پراخ او مسلکی چیرنې په دې برخه کې نه دي سوی نو دې اصل ته په پام سره د کوم معیارونو لمخه موږ ویلای شو چې دا نسل وژنه ده
ګوره په مجموع کې منګه دې ته ویل شو چې دغه دومره خلک تقریبا تر 1.5 میلیون تر 2 میلیون خلک په افغانستان کې مړ شول او همدغه سي مایوب شول همدغه سي کورنۍ در پدره شول تاسو اوس هم ګوري یو بل مثال زه در کوم چې په ډیره ولایتونو کې ځینې قومونه د نورو قومونو د هدف ګرځیدل دي هغه وسپل ځین ته نشي تل دغه ځمکه غستي دغه کورونه غستي همدغه د یو قوم د بل قوم په مقابل کې د یو مذهب د بل مذهب د یو سیاسي ډلې د بل سې چې دلی په مقابل کې دغه ته د هغه تعریف چې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون په دویمه ماده کې شوې ده دغه په دې هغه پرانا کې زه دا خبره کوم
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان ل رئیس لال ګل لال سره مو ته فریبا ظاهر مرکه واورید
ستاسو ل پیغامونو
په هغې وزارت ته زما دا پیغام دی چې موږ د مرکزي لیلې خپل د مرکزي لیلې شاګردان یو موږ اشا تقریبا د 2-3 میاشتې بند ده نه راته ورته کېږي ټول شاګردان په بازار کې په روزانو باندې بوخت درسونه او څه پاتې دي دا هیله لرم چې موږ اشاراته ورلکې
ځکه حکومت ته ما د کونړ ولایت نړیوال لیکل خبرې کوم زموږ د ولسمشر څخه د کونړ ولایت کې په ولسی جرګه کې د استاد څخه د کونړ استاد څخه خیله کوم چې زموږ په غازی آباد او د اسد آباد د لوی لار چې دا ګډوډه ده او چې مریض ناروغ شي مرکزی روغتونونو ته اسد آباد ته ورو دا ناروغ نه ځي زموږ د دې چارواکو څخه خیله کوم چې د کار زموږ هم خوري چې دا زموږ د دې بری ولس په امن کې شي دا وسلام په احترام
سلام د هرات ولایت متواصل ولایت د ماجرونو څخه د ماجر وزارت یې خراب دی څه چې وایي خو خراب دی مان د ماشان د ډېر نن له دې پوزې ته چې دی یې خپل کریس سره کوم سوري دی نو موږ راځو د پرې ورسره چې موږ نه زه څه کوو او کوم څه چې ورسره کې د ماجر سلام خدای دې ماشه
السلام علیکم زه د لزای کوچای تاسو سره خبرې کوم دا ساده بنځه کار کیږي چې موږ باندې په سهیل غتیز باندې کې د پاکستان خلاله باندې شوی دي کړه چې مالداري راست نه زموږ د خواهش ته موږ سره د مال له خوراکي شیان لپاره مرسته وکړي والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا ستی رډو د خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیوال مطلب راخلو د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د پوځ یو متقاعد جنرال لوید آستن د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په توګه ونوموه د بایدن کمپاین آستن د باور وړ او په سختو پوځي عملیاتو کې یو تجربه لرونکی افسر ګڼي لوید آستن په افغانستان کې هم پوځي ماموریت ترسره کړی دی جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې
د دسمبر پر اتمه نیټه د امریکا منتخب ولسمشر ویل چې په خپل راتلونکي کابینه کې به د پینټاګون چارې متقاعد جنرال لوید آستن ته وسپاري د څلورو ستورو جنرال دی کچېرې د سنا مجلس تایید کړي د وشپېته کلن جنرال به لمړنۍ تورپوستي وي چې د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر بوي بایدن ویلې د جنرال د خپل خدمت پر مهال او په ټوله هغه موده کې چې موږ یو ځای پسپینې مړې کې او یا حمله یې واده بهر خپل پوځیانو سره تیر کړي آستن خپل وتلې رهبری شخصیت او د قمندانۍ وړتیا ثابت کړې ده بایدن همدارس جنرال آستن یو داسې وړ کس وباله چې د خبره کولای شي له هغه ننګونو او بهرانونو سره په سمه مبارزه وکړي چې هیواد همدا اوس ورسره مخامخ دی د بایدن کمپاین هم دغه متقاعد جنرال د باور وړ او داسې مشر بللی چې بیلابیل ننګونې تجربه کړې دي او د خپل پوځي خدمت په تاریخ کې ځینې ډېر پیچلي او اغیزناک عملیاتونه تنظیم کړې دي دوی د دې ډول عملیاتو بیلګې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې کمپاین او حمله عراق څخه د نږدې پنځوس زره پوځي پرسونل ایستل یاد کړی دی. جنرال آسټن یو څلوېښت کاله د پوځي افسر په توګه کار کړی. دوی په 2012 کال کې د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې لومړنی تور پوستی مرستیال هم پاته سوی. مخکې له دې چې په 2018 کال کې تقاعد وکړي، د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشري هم کړې ده. د دفاع وزارت د نوموړي نوماندي د سنا مجلس تایید د اړتیا لري. شاید دی هلته د سنا مجلس د هغو استازو له مخالفتونو سره مخامخ سي چې د پنټاګون په ملکي مشرۍ باوري دي. ډیری دیموکرات سناتورانو له وړاندې ویلي چې په همدې دلیل به د دغه جنرال له تاییدۍ سره مخالفت وکړي. مخکې تر دې چې سنا مجلس د آسټن پر نوماندۍ کار وکړي، باید دی له هغه قانونه مستثنا کړي چې له مخې یې د امریکا د پوځ مشري باید یو ملکي کس وکړي، او که پخوانی پوځي افسر دغه مشري کوي نو باید لږ تر لږه اووه کاله مخله پوځي خدمت وتلی وي. په دغه قانون کې تیر ځل هغه مهال ورته استثنا راغلې وه چې متقاعد جنرال جیم ماتیس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دفاع وزیر وټاکل سو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
په کندهار کې د میرمن پنوم د شزو لپاره ځانګړي محلي راډیو چې د میرمنو لخوا د میرمنو لپاره خبرونه لري. د بی پولي خبريالانو سازمان لخوا د 2020 کال د بیان د ازادي نړیواله جایزه تر لاسه کړه. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
تاسو هم دا اوس له میرمن رادیو سره ملي یاست
چې د میرمن پنوم د دغه رادیو بنسټ شاوخوا نه کال وړاندې د مریم دورانی پنوم یوې 15 کلنی ځواني افغاني میرمنې کښې شوت چې د میرمنو لخوا په سیمه ایزه کچه څوار لساته د ښځو پر مسایلو خبرونه او پروګرامونه لري. د میرمنو لپاره په دغه ځانګړي محلي رادیو کې شاوخوا لستنی انجنیر کار کوي چې د چهارشنبه په ورځ د بی پلو خبريالانو سازمان لخوا د 2020 کال د تاثیر لرونکو رسنۍ په توګه جایزه ترلاسه کړه. دغه جایزه د چهارشنبه پورس د تایوان په مرکز ټاپی کې اعلان شو. مریم دورانی دغه جایزې تر اعلان ورسته ازادي راډیو ته وویل چې ډیره خوشاله ده چې جایزه ترلاسه کوي.
طبیعتاً بسیار احساس خوشی و شادمانی میکردیم.
طبعاً زه او زما همکاران د خوشی او خوشحالی احساس کوو چې زموږ یوې محلي رادیو پر نړیواله کچه جایزه ترلاسه کړه.
بینالمللي به داس بیاره.
مریم دورانی تر دې مخکې ازادي راډیو ته د خپل رادیو پروګرامونو په اړه ویلي و چې د کندهار په سنتي ټولنه کې په خاص ډول لیر پروتو سیمو کې د ځینو حساسیتونو سره مخامخ کیږي.
از لحاظ ارزشی جامعه هنوز
در ټولنې د ارزښتونو له خاطر موږ لا هم د ستونزو سره مخامخ یو. دا حساسیتونه په شار کې نه بلکې په ولسوالیو او کلیو کې ستا.
ولسوالی و کلیجات هنوز هم حساسیت ها هست.
مریم دورانی د میرمنو لپاره د ځنګړی رادیو ترڅنګ د خدیجه دلکبرا په نوم د یو مدني بنسټ په چوکاټ کې د میرمنو لپاره ورزشي کلب، کتابتون او د اسریز د کلو بیلابیل کورسونه لري. هغه د خپلو دغه فعالیتونو لپاره څوځله په نړیواله کچه ستایل سوی او زیاتې جایزې ترلاسه کړې. د بی پلو خبريالانو سازمان لخوا د مریم دورانی محلي رادیو د 2020 کال د تاثیر لرونکو رسنۍ د جایزې ترڅنګ په دوو نور برخو کې یوې روسي خبريالته د زړورتیا او د مصر یوې خبريالې ته د بیان د ازادي جایزه اعلان سوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ډاکټر شهید زاده د زابل لخوا کې افغان ولسوالي لیکي رسنۍ باید خپل رسالت په سوله کې ادا کاندي او خور ور ول سره یو موټی کړي. نقیب حسن زئی له تور تنګیل کې له اوربند پرته د سولې د خبرو پرمختګ ناممکن دی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دی له طالبانو غواړم چې د ښه نیت لپاره اوربند وکړي. عبدالعزیز غالب له مارجی لیکي په دوحه کې د بین الافغاني جدي خبرو پیل ته ډیر خوشاله یم. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي دی طالبان او حکومت نور افغان ولس په تمه نه پریږدي سولې دی وکړي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی که په افغانستان کې اوربند نشي د سولې مذاکرات نتیجه نه ورکوي. دانش افغان له جلال آباد لیکي په ننګرهار کې د ملي دسترخوان له پیل شوي پروګرام سم نه دی او دی له دې شکایت کوي او وایي چې مستحقوته نه رسیږي. حکمت الله حماس له نادالي لیکلی دی له فساد سره مبارزه باید د افغان حکومت د چارواکو له منځه پیل شي. یوسف حقپال له خوست لیکي تر هغې چې تاوتریخوالی ورک نشي د سولې خبرو ته هیلې د وخت ضایع کول دي. د ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسېده. زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام ترو په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولې شي. بل خبري مجله هم لرو. د نن ورځې ورستۍ خبري مجله جاوید نعیمی تاسو وړاندې کوي. د بخپل مطالب هم تاسو در معرفي کړي، حتما لنوي مطالب سره راغلي. د نعیمی صاحب خیر راغلي.
خسته نباشین شبر صاحب، تشکر از شما. سلام عرض میکنم، شام هر یکیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در این